په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال په هلمند کې پر افغان ځواکونو د پرونی حملې په غبرګون کې ویلي چې دا بریدونه د افغان ځواکونو روحیه نسي کمزوره کولی. د انتخاباتي کمیسیونونو د نوي کمیشنرانو د ګمارلو په اړه به هم راپور واوري. خو تر هر څه دمخه واصل وسال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وای.
سر کې د سو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو لخوا په دندو کې ناغېړي او د خلکو ستونزو ته نه رسیدنه په هیڅ صورت د منلو نه ده. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د هلمند په میوند قلوړو د تېرې ورځې حملې ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان دښمنان له یو اړخه د سولې شعارونه ورکوي او بل خوا د دغه هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې کوي. او د افغانستان د سولې علي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي د امریکا له متحده ایالاتونو غواړي چې د طالبان نو سره په خبرو کې اوربان ته لومړی توب ورکړي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو لخوا په دندو کې ناغېړي او د خلکو ستونزو ته نه رسیدنه په هیڅ صورت د منلو نه ده. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل که د پولیسو مسؤلین خپلې چارې په جدي توګه پر مخ یونسي ورسره به قانوني چلند وشي.
د کورنیو چارو وزیر ټول وزارت ارګانو ته په مرکز کې او ولایتو کې لومړی درجه مسؤلین ته هدایت ورکړي چې په خپل وظیفو کې غفلت ووسی، قاطع ووسی او خپل وظیفې په هغه شکل چې لازم ده، په هغه شکل چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، په هغه شکل باید رسیدګي ورته وشي. هر هغه څوک چې کم کوي او تعلق کې هغه سره به جدي قانوني برخورد کوي او لدان دی بلل کېږي.
د ښاغلي رحیمی په خبره د کورنیو چارو وزارت د زورواکو، مجرمینو او قانون ماتونکو په وړاندې کلکې مبارزې ته ژمن ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني کړنو ته لاس واچوي. د په خبره د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی د پولیسو ټولو مسؤلینو ته په جدي توګه ویلي دي چې یا د خپلې چارې په سمه توګه پر مخ یوسي او یا د خپلې دندې پرېږدي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د هلمند په میوند قلوړو د تېرې ورځې حملې ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان دښمنان له یو اړخه د سولې شعارونه ورکوي او بل خوا د دغه هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې کوي. ښاغلی دانش نن په کابل کې د ارزونې د عالي ادارې د رئیس د پیژندلو مراسمو کې وویل چې افغان ځواکونه به په هیواد کې د تلپاتې سولې تر ټینګښته د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جنګ ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د هلمند په واشر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قلوردو پر مرکز په حمله کې درويشت افغان پوځیان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. په واشر کې د پرونی حمله مسولیت وسلوالو طالبانو منلی ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي د امریکا له متحده ایالاتونو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته په خبرو کې د جګړې چاودنو او حملو دوام د سولې د روانو هڅو په وړاندې لوی ستونزې وبللې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې امریکایي چارواکي او طالب استازي تر دوه ورځنۍ دمې وروسته په قطر کې سره د سولې خبرې کوي. دغه خبرې چې د تیرې اونۍ د سه شنبه ورځې پیل شوې د دوه ورځو لپاره روانې وي چې تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د دوی تر وتلو وروسته به د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد نه کارول کېږي متمرکزوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په هغه ولایتونو کې چې د ډیرو واورو ورېدو له امله لارې بندې شوي لازم اقدامات شوي. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن صلاحي نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په ځینو ولایتونو کې شدیدو بادونو د دوی چارې ټکنې کړې خو د دوی کاري پرسونل هڅه کوي چې بندې لارې خلاصې کړي. نوموړي د کابل کندهار د لوی لارې د خلاصېدو خبره هم وکړه. وویل چې دغه لار د یو ټیلر د چپه کېدو له امله د زابل په شاجوی سیمه کې بنده شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې بیرانه او پیخو ته د دولت د رسیدنې وزارت چارواکو ویلي دي چې د وروستیو ورختونو له امله د یوولسو ولایتونو وګړي له سختو ستونزو سره مخ دي او د څو ولایتونو لارې هم تړلې دي. او د سیمه او نړۍ خبرونه ده چې هندي او پاکستانی ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل د ټوپونو ډزې کړې او دواړو لوریو یو بل ملامت کړی چې ډزې لومړی پیل کړی دی. د هند پولیسو یو افسر نن ویلی دی چې د کرشنا ګټي په سیمه کې د پاکستانی ځواکونو د تیرې شپې د ډزو پر مهال یو 23 کلن میرمن د هغه یو 15 کلن زوی او 9 کلن لور وژل شوی دی. هندي ځواکونه وایي چې تر دې وروسته دوی په ځوابي ډزو لاس پورې کړی دی. لورتا د عمر اعظم په نوم یو پاکستانی حکومتي چارواکي نن څرګنده کړې ده چې هندي عسکرو د کنټرول کرخې ته څیرمه پر کلیو ډزې کړې دي چې له امله یو هلک وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي او د دې په ځواب کې پاکستاني ځواکونو ځوابي ډزې کړې دي. او د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خایي روانه میاشت په فلوریډا کې د چین له مشر شي جین پینګ سره د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ پر لارو چارو خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ اقتصادي سلاکار لاري کودلو فاکس ټلویزیون ته وویل چې ټرمپ او شي جین پینګ خایي د دې لیدنې کتنې پر مهال د سوداګرۍ په برخه کې یو نوی تړون وکړي. کودلو بیا وویل چې دغه نوی تجارتي تړون به د متحدو ایالتونو او چین ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې یو حقیقي انقلاب رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې تړون کې به د قانون د ملاتړ ترڅنګ پر دې ټینګار وشي که چین چېرته له شرایطو سرغړونه کوله تعرفې به پرې زیاتې شي. ولسمشر ټرمپ د فبروري په 23 اعلان وکړ چې هغه پلان به وځنډوي چې له مخې پر چینایي مالونو تعرفې زیاتېږي. ټرمپ دا خبره هم کړې وه چې له پیکینګ سره به په وروستیو خبرو کې د تجارت په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ تجارتي جګړې د نړۍ د اسهامو پر بازارونو اغیز کړی او دا اندېښنې ورسره پیدا شوې دي چې نړیواله اقتصادي وده به ورسره ورو شي.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د پرونی برید په خبرګون کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به تر هغو له وسلوالو سره وجنګیږي چې په هیواد کې بشپړه سوله ټینګیږي. سرور دانش په کابل کې ویل
دشمنان افغانستان از یک سو شعار صلح میدهند و از سوی دیگر آرزوی انحلال و یا شکست اردوی قهرمان افغانستان را در سر میپرورانند.
د پوځي چارو کارپوه شیر محمد کریمی بیا د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو زیاتېدل او حمله د سولې په برخه په خبرو کې د امتیاز اخیستلو لپاره یو هڅه ګڼي.
د سولې د خبرو لپاره همیشه د دې لپاره چې هر لوری ګټه واخلي امتیازات واخلي نو خپل ځان ښیي چې زه څومره قدرت لرم څومره زور لرم د زور نمایش کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویاند وایي چې د مخکنی کمشنرانو تر عزل کېدو وروسته د کمیسیون په کارونو کې ډېرې ستونزې رامنځته شوې دي او له حکومت غواړي چې نوي کمشنران ضرور معرفي کړي.
زمونږ وختونه دغه دا څومره زستې کېږي دوی باید په خپل کار باندې پیل وکړي تر څو د ولسي جرګې د پاتې ولایتونو وروسته او نهایي پایلې اعلان کړي.
که وخت و نور راپورونه به هم په ګډه سره واورو. د مجلمو ته شپږ نیمو بجو ده. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال د هلمند پر 215 میوان قلو اردو د وسلوالو طالبانو د تیر ورځې حمله په خبرګون کې ویلي د افغانستان دښمنان له یوې خوا د سولې شعار ورکوي او له بلې خوا د افغان امنیتي ځواکونو د منحل کولو هیله لري. سرور دانش نن په کابل کې ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه به تر هغو له وسلوالو مخالفینو سره وجنګیږي چې په هیواد کې بشپړه سوله ټینګه سي. ناجیه صافی تفصیله کوي.
د هلمند په 215 میوند قلو اردو د وسلوالو طالبانو له حملې یو ورځ وروسته د افغان ولسمشر دویم مرستیال وای افغان امنیتي ځواکونه به تر هغو له وسلوالو مخالفانو سره وجنګیږي چې په دغه هیواد کې بشپړه سوله ټینګه شي. سرور دانش د شنبې په ورځ د بررسۍ د عالي ادارې د رئیس د معرفي کېدو پر مهال وویل د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې په داشن حملو سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړي.
دښمنان افغانستان یکسو
د افغانستان دښمنان لې بي خو د سولې شعار ورکوي ول بل خو د افغان اتلانو د منحل کولو او د دوی د ماتې په فکر کې دي او په دې ډول تورستي کړن غواړي چې د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کړي خو حقوقي به د هلي ګورته یوسي
د بدسل کې د چته رشفه وسلوالو طالبانو د هلمند په 215 میوان قلو اردو حمله وکړه د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدی رسنیو ته د یو پیغام پستول سره د دې حمله مسولیت منلای وسلوالو طالبانو دغه حمله غزای کې کړی چې یو برخه د امریکایي پوزیانو د مرکز اړوند ده دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو استازی په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د افغان سولې په مذاکراتو بوخت دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی استازی زلمی خلیزاد به نن شنبه له دوه ورځنۍ دمې وروسته له طالب استازو سره خبرې لسره پیل کړي خو پوښتنه دا ده چې وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکراتو پر مهال ولې خپلو حملو ته زور ورکړی د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل وویل
مقابل طرف باندې نظامی لحاظ باندې خپل شرایط پی خبر ځکه دوی ته جنگونه ډېر شدید کېږي عملیات ډېر شدید کېږي مګر طرف مقابل ته لازم ده چې لوړترین احضارات محاربه ولري
د ښاغلي مرخیل په وینا اړتیا ده چې د مذاکراتو په دغه جریان کې محاربوي احضارات زیات شي نوموړي د غشان وویل د افغانستان حکومت باید د ممکنه بریدونو د مخنیوي لپاره د خپلو کشفي او استخباراتي ادارو فعالیتونه پراخ کړي
پاندیال کې د چاریوش میر پوهان د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو زیاتېدل او حمله د سولې په خبرو کې د امتیاز اخستلو لپاره یو هڅه ګڼي زموږ همکار اجمل تورمان د افغان پوځ له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره په دې اړه مرکه کړې په ګډه به یې سره وورو
متاسفانه خبره خدایسته چې د دې سولې خبرې هر څومره چې مخ په وړاندې ځي د دې سیمې د منطقې حالات هم کچېري مثبت خواته روان وي په دې باندې مثبت تاثیر لري او که لږ منفي خواته لاړ شي بیا نو منفي تاثیر لري دا د هند او د پاکستان حالت د خپل زمون په وضعیت باندې هم اغیز لري په یاد دی چې ورځې مخکې پاکستان کې یو چا دا خبره هم کړې وه
بله د پاکستان د پوځ ویان هم دا خبره کړې وه او په افغانستان کې دوی سفیر هم
نو دا حالت د طالبانو د سولې مطلق د پاکستان په لاس کې دی پاکستان چې هر څه ورته وایي هر څه چې غوښتنه لري په دوی باندې تحمیلوي کله پیشرفت وي کله په اصطلاح خنډونه پکې راشي او بله خبره دا ده چې د سولې د خبرو لپاره همیشه د دې لپاره چې هر لوری ګټه واخلي امتیازات واخلي نو خپل ځان ښیي چې زه څومره قدرت لرم څومره زور لرم د زور نمایش کوي دا هم یو طبیعي خبره ده په داسې حالاتو کې موږ هم کوشش کوو چې له خپل موقف نه استفاده وکړو خپل موضوع وساتو او تعرضي پلانونه هم چې شروع شوي دي همدې له خاطره چې په طالب باندې فشار راشي په نورو مخالفینو باندې فشار راشي دوی هم عین کار کوي او دوی ته چې څه ویل کېږي هماغه کوي نو دا د تعجب وړ هم نه ده تر ډېره حده پورې ځکه چې دا به نور هم حملې به هم وشي دا به تر څو چې سوله کېږي اوربند کېږي دا کارونه به ډېر وشي او د دې په اصطلاح متاسفانه سړی نشي ویلی چې د سولې د خبرو سره دا ټولې خبرې قطعتي هر وخت چې رسمن اوربند وشي
چې اوربند څومره مهم و چې باید اول خبرو کې د طالب استاذ او امریکایي چارواکو ترمنځ په اوربند باندې توافق شوی وي
اوربند خو ډیر مهم دی او دا خو د مو غوښتنه هم ده ولې دا خبره ده چې دوی اوربند نه مني دوی نور امتیازات وړي هغه دې په خبرې چې دوی د امریکا سره روانې دي دوی اساسي ټکي نه دي چې مثلا خارجي قوتونه دی اوزي دا دي دوی مثلا اول شرط دی او نور مثلا اوسنۍ حکومت دي په نظر تر اوسه خو دی اوسنۍ حکومت نه مني هم دغه دلیل هم دی چې دوی وایي چې موږ خبر نه ورسره کوو دا مشروع حکومت نه دی خو دا خو دوی نظر دی ولې زموږ په نظر خو دا حکومت خلکو انتخاب کړی دا حکومت خو د خلکو حکومت دی د خلکو د خوښې حکومت دی نو دا چنی به وهل کېږي تر ډېره وخته ولې د خلکو هیله دا ده چې تر هر څه دمخه باید اوربند وشي او اوربند هغه وخت به کېږي چې دوی ته په اصطلاح پاکستان اجازه ورکړي چې د اوربند خبرې وکړي نو خبره کلي ټوله د پاکستان په لاس کې ده
د پوځي چارو کارپوه شیر محمد کریمی وو
جنگ دی ولک سول خبر
سول او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي راډیو اوري دوستانو که چیرې مو د خبرونه لسه نه اوریدلې کولی سي چې د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سي او دا او نور خبرونه مو په تکرار ډول واوري او دغه راز زموږ راپورونه او خبرونه ولولې پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د جمهوري ریاست کاندیدانو د انتخاباتي کمشنرانو لپاره وړ کسان انتخاب نه کړل. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې دوی کاندید کمشنرانو ته د هغوی د پروګرامونو له مخې نه بلکې په ګوندي اساس رای ورکړی دي. بلخوا د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د نوي کمشنرانو په راتګ سره به د دوی کارونه چټک او چارې به ښه سمبال سي. دا څرګندونې داسې مال سوي دي چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران ژر ورمعرفي کړي. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه وایي چې افغان سیاستوالو د انتخاباتي کمیشنونو کمیشنرانو ته د وړتیا او تجربې له مخې رایه نه دی ورکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل څه ډول چې لازم وه د انتخاباتو په چارو کې پوه کسان باید کمیشنران سوي وای له بده مرغه د جمهور ریاست کاندیدانو انتخاب نه کړل.
څه چې ضرور وو او باید هغه انتخاب شوی له بده مرغه د موږ هغه سیاسیون خپل انتخاب کې پر راغله ده. که لسته وګورو واقعتا نه وایي چې پلس کې هغه داسې کسان چې په انتخابات باندې پوه وو کار پکې کړی وو او په حال کې جوګه ودې ته چې دغه اوسنی حالت وضعیت کې ښه رول لوبوي هغه له بده مرغه چې د دوی لخوا انتخاب
ښاغلی رشید زیاتوي د جمهوري ریاست کاندیدان په نویو انتخاباتي کمیشنرانو باندې د انتقاد حق ځکه نه لري چې دوی په خپله په مستقیمه رایه انتخاب کړي او باید په انتخاباتي کارونو کې ورسره لازمه مرسته وکړي. د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو ولسو کاندیدانو د انتخاباتي کمیشنونو لپاره نوي کمیشنرانو ته رایه ورکړي. سید عصمت الله عمل، مولانا محمد عبدالله، محمد قاسم الیاسی، اورنگزیب مسافر قوقندی، هوا عالم نورستانی، حبیب الرحمن ننگ، محمد یونس طغرا، چمنشاه اعتمادی، محمد ذاکر زکی، محمد حنیف دانشیار، گیتی زهرا بیان شینواری او سید قطب الدین رویدار هغه کسان دي چې تر ټولو زیات رائے ګټلی دي. د انتخاباتو د نوي قانون لمخې د قومي او جنسيتي ترکیب په نظر کې نیولو سره د انتخاباتي کمیشنونو لپاره د نویو کمیشنرانو وروستۍ نوملړ اعلانېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د حکومت له دې اقدامه هرکلی کوي او وایي چې د نویو کمیشنرانو پر راتګ سره به د کمیشنونو چارې سنبال او کارونه به چټک سي. د دغه کمیشن مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس ازادي راډیو ته وویل د کمیشنرانو پر راتګ سره به د دې کمیشن د پریکړو او نظرات بورد بشپړسي
چې د کمشنرانو د بورد پر اتک باندې به هغه تصامیم چې د قانون لمخې د دوی کې مربوطېږي هغه برخه کې به جدي اقدامات ترسره شي او ځینې نور طرز عملونه چې هغه د کمشنرانو تصویب ته اړتیا درلودله بدبختانه چې تر اوسه پاتې وه چې په کل کې ویلی چې د دوی پر اتک باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون زیاتره امور په درست شکل باندې به
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره سول چې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو او ستونزو له امله د دغو انتخاباتو بشپړې پایلې نه دي اعلان سوې. اوس به ولیدل سي چې د نویو کمیشنرانو په راتګ سره د دغو انتخاباتو بشپړې پایلې څه وخت اعلانېږي او تر کومه حده په انتخاباتو د خلکو بایللی باور بیرته ترلاسه کیدای سي.
آزادی خبری مجله اوري.
اوس په ورسو فرا ولایت. په فرا ولایت کې د زیات اورښت لامل نن شنبه سیلابونه راغلي دي او دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې خلکو ته زیان اوښتې دي. نن په دې ولایت کې بیړنۍ حالت هم اعلان شوی وو. که څه هم اوس په دې ولایت کې اورښت نسته خو لا هم په ځینو سیمو کې سیلابونه تر ماښام روان وو. نور هلبه په دې اړه له فرا څخه زموږ همکار احمد شاه فطرت راکړي.
ورش طوفان او سیلابونو د فراه ولایت ډیرو سیدونکو زیانمن کړی دی. د فراه ولایت په لس ولسوالۍ او همداشان په مرکز کې د اوبو زیاتوالی او سیلابونو حتی د دغه ښار ځینې کوڅې هم ډوبې کړي دي. د فراه ولایت اوسیدونکي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډیر خلک اوس هم په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او د کومک په تمه ناست دي. د فراه د ښار د شیخ آباد، سنګیزور، باغ پل، دریم او څلورم نه او همداشان کورجي سیمې بل تر هر ځای ډیرې زیانمن شوي. په دغو سیمو کې تر زر زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
فامیلی مکمل مینځه میواله زنه او بچا مونده هیڅ کس نیسته کې بدونه بکشه. همه دیواله خاکی بوده، همه دیواله چپه شده. یعنی دولت ما هیڅ تال توجه هیڅ کس نه
بوده چې هغه ډیر کورونه لنګ سوي دي. دا اوس موږ ډیر وطنداران شدي او کوچنیان د اوبو په منځ کې پاتې دي چې هغه هیڅ نو امکان واغوته نسته چې هغه انتقال نو موږ غوښتنه دا ده چې دغه سي موضوعات ته حکومت جدي پاملرنه وکړي او هر څه عاجل امکانات او وجې ته
پام دی. الکرمان چارواکی هم وایي چې له تېرې شپې راهیسې تر اوسه د خلکو په ژغورلو بوخت دی. د فراه ولایت د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست رئیس عبدالقادر الهام وایي چې د فراه د لسو ولسوالیو همداشان د مرکز څخه دوی ته د شدید سیلابونو او بارانونو راپورونه رسېدلي دي. دا خبر سیمیز ادارې امنیتي ځواکونو نن ټوله ورځ په دې بوخت و چې هغه کسان چې په سیلابونو کې بند پاتې وو وژغوري. هغه وایي تر اوسه د یو تن د وژل کېدو خبره هم ورکړل شوی خو تر اوسه بشپړ معلومات دوی ته نه دي رسېدلي.
اسفانه یک سیلاب بسیار وحشتناک عمومي است که تقریبا سراسری است، هم در مرکز هم در ولسوالی‌ها. از قسمت میدان کرجی متاباد قاسم آباد از اون مسیر شروع، این مسیر باغ نه و این قسمت های حاجی آباد و سنگزور و نایه چار و داخل همین نواحی هم شما میبینید که به شدت جریان داره و متاسفانه کنترل و مال هم مهار نمیشه یاب. هر قدر هم کوشش کنه با این دو تا سه تا چهار تا اسکواتور نمیشه. از دیشب ساعت تقریبا یک بجه دوازده بجه به بعد اردوی ملی، چاروالی و کسایی که امکانات داشته همگی به هر کس در یک گوشی مصروف بوده و کوشش کرده که مهار کنه و ما متاسفانه آب بسیار زیاد.
د یادونه وړ چې نن ټول ورځ په فراه ولایت کې بیړنۍ اضطراری حالت هم اعلان شوی و، ځکه دغه ښار ټول بازار او کوڅې اوبو بندې کړې وې. همداشان د فراه فرارود لویه لاره هم نن د سیلابونو او اوبو له امله تړل شوې او ویل کېږي په دغه لاره کې هم خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د یادونه وړ چې څو پرله پسې وچکالۍ وروسته دا په فراه ولایت کې تر ټولو زیات بارانونه او سیلابونه دي چې راځي. که څه هم تر اوسه د فراه ولایت د لسو ولسوالیو څخه د زیانونو دقیق راپورونه نه دي رسېدلي خو ویل کېږي چې بیا هم د فراه ولایت د بلابلوک، اناردرې، بکوا او خاکسفید ولسوالیو اوسېدونکو ته ډېر زیانونه اوښتي دي. وبلیدل شي چې دغو کسانو ته به کله دولت مرستې ورسوي.
د فراه ولایت په اړه خو مو واورېدل دوستانو، دغه راز په یو بل راپور کې دا هم ویل سوي دي چې د غور کابل او غور هرات ترمنځ لارې هم د سختو اورښتونو له کبله د تګ راتګ پر مخ بندې تړل دي او خلک نسي کولای چې پر دې لارو تېر سي او خپل ناروغان روغتونونو ته یوسي. د غور د فواید عامه ریاست مسؤولین دا موضوع تاییدوي او وایي چې د امکانات په صورت کې به دوی هڅه وکړي چې د خلکو سره مرسته وکړي او دغه ستونزې به یې ور حل کړي. اوس به ورسو د زموږ د خبرونې دوام ته.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي هڅې ګړندې کړې دي چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د خلکو د اړتیاو سره سم یو شمېر سړکونه او پلونه جوړ کړي. د ترانسپورت وزیر د همدې هڅو په لړ کې نن له یو شمېر شرکتونو سره د سړک جوړولو تړونونه لاسلیک کړي دي. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په هیواد کې د سوداګریزو او ترانزیتي فعالیتونو پراخولو ته په کتو پریکړه شوې چې په ځینو ولایتونو کې نوي سړکونه جوړ شي. دغه وزارت د شنبې په ورځ د هیواد په 15 ولایتونو کې د شپږو سړکونو د جوړولو تړونونه د سړک جوړونې له یو شمېر افغاني شرکتونو سره لاسلیک. د ترانسپورت وزیر یما یاری وویل د دغه سړکونو او پلونو له جوړېدو سره به د یو شمېر ولایتونو ولسوالۍ یو له بلې سره وصل او د سوداګریزو موادو لیږ رالیږ به اسانه کړي.
مجموع 47 کیلومتر سړک در بر میگیره و
دو پویل دا سړکونه چې دوه پلونه هم پکې دي او مجموع کې وصل وخت کیلومتر اوږدواله دي. دغه تړونونو ارزښت په ټوله کې 1,240,000,000 افغانۍ دی چې د افغانستان د دولت له بودیجې، نړیوال بانک او د هندستان لخوا تمویلېږي. د موبایل پننګرهار ولایت کې د بیسودو لپلنه تر عبدالخیلو پورې د 200 کیلومترو په اوږدوالي د سړک جوړول، د بلخ ولایت د مارمل په ولسوالۍ کې د 14 کیلومترو په اوږدوالي، په فاریاب ولایت کې لمیمنینه تر بل سراخ پورې د 9 کیلومترو په اوږدوالي، په همدغه ولایت کې د سبان د 9 کیلومترو په اوږدوالي لمیمنینه تر بل سراخ پورې د سړک کریړول، په بدخشان ولایت کې د 9 کیلومترو په اوږدوالي د نخچیر د پله رغول، او په بلخ ولایت کې د 14 کیلومترو په اوږدوالي له مارمل ولسوالۍ نه د مارمل تر تنګي پورې د سړک جوړول د سړکونو او پلونو د جوړولو هغه پروژې دي چې چارې به په نږدې ورځو کې پیل او کیفیت به هم په دقت سره وڅارل شي. پخوا تر دې د فایدامې وزارت چې د ترانسپورت له وزارت سره لا نو یوځای شوی ویلي وو، په هیواد کې د لسګونو زرو سړکونو جوړولو ته اړتیا ده چې په وروستیو شاوخوا 13 کلونو کې په ګڼو ولسوالیو کې نوي سړکونه او پلونه جوړ شوي او خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون منشي موسی خان نصرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د افغانستان په ډیری نو جوړ شوو سړکونو کې کیفیت په پام کې نه دی نیول شوی او د خلکو او د نقلي وسایطو ستونزې سمې نه دي هوارې کړې.
مهم دا دی چې کیفیت یې باید صحیح کال بعد بست بېرته دا مخامت سړک بدېږي او بېرته خرابېږي او چې بېرته د هغه ستونزو سره مخامخ کېږو، د مراکبات هم چندانې وجود نه لري. نو د ژر جوړېدو ته تقاضا یې مجرد کلک نه ده کړې ده، خو کیفیت یې ډېر مهم دی. نو بې کیفیته سړک مفهوم نه لري.
یوازې د ولسی جرګې ځینې غړي نه، بلکې د افغانستان اکثره خلک او موټر چلوونکي هم د هېواد د لویو لارو د سړکونو له ژر خرابېدو شکایتونه کوي. دوی ټینګار کوي چې د سړکونو د جوړولو ترڅنګ د هغوی ساتنه او څارنه هم مهمه ده، خو د سړک جوړونې د افغاني شرکتونو د مسؤلینو په استازیتوب چې تازه ورسره تړونونه وشول، ادریس نوري ژمنه وکړه چې د دغو سړکونو په جوړولو کې به کیفیت ته ډېر پام وشي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستانو له یاده مو بسې چې هر ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وده ماښام تر وبو جوړې پرمنځنۍ ته په 12 شپږنو یو د ایفم پر سله شارې 15 زپه په ټول افغانستان کې صفوازي اوریدلای سي خبرونه لرو، او کولای سي چې د دې خبرونو د اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب سټ ته هم لاړ سي، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په ورسو تاسو راغلو پیغامونو ته چې ازادي رادیو ته مرسته ولیدې.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلبر ولایت ساسر په تماس کې هلبر ولایت تمسا کلا ول سوالی پاره د زړه د دوه دی تمسا کلا ول سوالی چې چیک بغل جده جلا د موپو سړک دی د شاه په وخت کې د دبر او د سړک جوړول کار مزدور ثوی ما اوستر داد چې څو داش کې مخ کې او کې قدار را لید چې با خاور پر لواول چې به لږ پر لواله کله ما سره جو ته اوج بده خراب شوی دی. اقتصاد دولت صدا غوښتل د اقتصاد وزارت غوښتل د جوړوي او کو جوړوي وزارت صدا غوښتل لرو چې د افغانستان د هلمند ولایت تم ساکلا د ورسوالۍ صدر چوس کې د یو حد پورې دبر راغلی دی او سوال هم ورته دور سوای او کې تر سره ورته او دا دبر جوړ شو لکه چې ستړي دي دولت څه بډیا کوشش لري.
السلام علیکم، جهاد اللہ د کنړ ولایت درته د مانوګي ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمونږ دلته تقریبا د یو کال وشو چې مخکې د اریبا پایاوا فعال وه، اوس چې کوم دی هغه کته شوی ده. یو افغان بیسین پایه ده چې کله پایه کله وي او کله نه وي، بس ډېر مشکلات ورسره مونږ مخ یو. او دلته زړه زمونږ د دغه وخوړل شي د درپی د مانوګي ولسوالۍ نه خبرې کوم. او دغه یو افغان بیسین ده چې کوم دی نو بس کله پایه وي او کله نه وي، او ډېر مشکلات ورسره مونږ مخ یو. او بس محسوس زمونږ دغه هم د زړه زړه وخوړل شي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو مننه کوم چې زموږ خبرونه ته مو پیغامونه رسولي او موږ هم په امانت تاسو خبره کړه. او د ساينس له ډګره مو له یوې نوې بی پیلوټ الوتکې خبره وو چې له نورو بی پیلوټ الوتکو سره توپیر لري. نور اسمت سروان راوړوي.
بوئینګ کمپنۍ د لومړي ځل لپاره بی پیلوټه جنگي الوتکه جوړه کړه او د استرالیا په نړیوال نندارتون کې وشوده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا بی پیلوټه الوتکه بوئنگ ایئر پاور ترینینګ سیستم نومیږي او لومړنۍ نمونه یې د استرالیا د حکومت په همکارۍ جوړه شوې ده. د الوتکې له عادي جنگي الوتکو سره د مرستې لپاره جوړې شوې او د دغو الوتکو ظرفیت زیاتوي. د الوتکې له نورو بې پیلوټو الوتکو سره توپیر لري او تر ډیره یوې داسې عادي جنگي الوتکې ته ورته ده چې د پیلوټ لپاره کابین نه لري. ویل شوي چې د الوتکه به په 2000 میلادي کال چمتو شي. د الوتکه نږدې 12 متره اوږدوالی لري. تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې په دې الوتکه کې به کومه وسله ځای پر ځای کیږي، خو داسې ښکاري چې اتومات کار کوي او د جاسوسۍ، څارنې او کشف لپاره سینسرونه لري. همداراز د الوتکه په مصنوعي ذهانت سنبال ده چې د هغه په وسیله په اتومات او خوندي ډول عملیات کوي.
دوستانو مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې مهاله را سره واوریدلې. له همدا زده رادیو خبرونه پایتنه درسیدلې. پښتو مجله ختمه سو، درې مجله زموږ همکار فرشته نه دا تر سره نه کوي. فرشته نه ګر شرغله،
تشکر.